پېښور کې د ماښام 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې اخرنۍ خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د خیبر پښتونخوا له نومول شوي ګورنر سره مرکه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای په افغان طالبانو سنه سنه نفوذ لري ځکه چې دایي مشران په پاکستان کې دي. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسلوالو د هند په سفارتخانه برید کړی چې پکې 15 حمله کوونکي وژل شوي او د اروپای اتحادی مشر نن د بالکن هیوادونو ستر خارونو ته دوره کړی. اوستا خبرونو تفصیل، په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغان طالبانو سنه سنه نفوذ ځکه لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. سرتاج عزیز پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې د یوې غونډې پر مهال وویل،
زمونږ په افغان طالبانو سنا سنا نفوذ شته ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي، کورنۍ یې هملته دي او هلته طبي سهولتونه هم استعمالوي. موږ په طالبانو فشار راوستلی شو چې د سولې د خبرو میز ته راشي، خو موږ له هغوی سره د افغان حکومت لاړخه خبرې نشو کولی ځکه چې موږ طالبانو ته هغه وړاندیزونه نشو کولی کوم چې ورته افغان حکومت کولی شي.
سرتاج عزیز یا تکړه هیله لري چې پراتلونکو لسپینسل سروزو کې بعد افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. التنن د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ او د اتحادی ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوسټ اطلاعاتو څنګ ایس پی آر ویاند نن په خپل ټوئیټر پاڼه ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې وشوې. د پوسټ ویاند وایي په دې ملاقاتونو کې د افغان سولې په بهیرم خبرې وشوې او جنرال راحیل شریف د سولې او ثبات د افغانستان په لړ کې د افغانستان مشرتابه ته د پاکستان د ملاتړ باور هم ورکړی دی. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د هند په سفارتخانه وسلوالو برید کړی و چې په ځوابي کاروایۍ کې 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ځان وژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګری ته نږدې شوې ده او په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د ننګرهار د والي بیان د تاولله خوګیاڼی بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې بریدګرو تر څنګ یو پولیس او 2 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بې کوره شو قبایلي ولس خپل کورونو ته په عزت سره واپسي، قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوښه د فاټه دایني او قانوني اصلاحات د په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال لیډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د سوګند پورته کول وروسته به د قبایلي سیمو لپاره داسې اصلاحات راوړي چې د قبایلي ولس په خوښه به وي. هلته د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف په نن په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدلو پر مهال ویلي دي چې ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د بلوچستان حکومت د ستکونکو ساکبا کاکړ د ځانوژنې د پیښې د پلټون لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د بلوچستان حکومت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دا عدالتي کمیشن به د مسلم باغ سیمې د ساکبا کاکړ د ځانوژنې د پیښې د پلټون لپاره په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ صوبایي حکومت ته وړاندې کوي. الته د ساکبې ورور احساس الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي هیله من دي چې هم دا عدالتي کمیشن به ورته انصاف ورکړي. د ساکبې د کورنۍ په خبره 19 کلنې ساکبې د فروری په 12 نیټه له دې وجې ځان وژلې وو چې د مسلم باغ د جنکو د کالج مشرې د هغې د 12 ټولګي د امتحان فارمونه منلي نه وو. د افغانستان د فاریاب ولایت اوسیدونکو وایي چې د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی باسر یو صلیبیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. د یادې سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې تېر ورځ ناوخته افغان ځواکونه په یو مخیز ډول د خواجه موسی باسر نورو نږدې سیمو څخه ووتل او ګدای کلا کلي ته یې شاتګ وکړ. وسلوال طالبان ادا کوي چې له افغان ځواکونو سره پرته له کومې جګړې یې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیولې دي. خو د فاریاب د پښتون کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې اوس مهال مهال سلګونه امنیتي سوکونه د خواجه موسی بازار په 500 کیلومتره کې سي پزر شوي او په سیمه کې هیڅ ډول جګړه نشته. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق حکومتي سوکونه چې د شیا ملیشو او د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي، د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه مهم سیمې بیرته نیول دي. د عملیات سر وختي د سمارا ښار په شمال مشرق کې پیل شوي چې د بغداد نه شاوخوا 95 کیلومتره لرې سیمه ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو مقصد د داعش ډلې د وسلوالو د رسد لارې پرې کول او د موسول ښار ګیر چاپیره د حکومتي سواکونو کنټرول سختول دي. د اروپای اتحادیې مشر ډونلډ تسک نن د بالکن هیوادونو سر ښارونو ته دوره کړي. چلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د وروستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. نوموړي د کرویشیا سر ښار زګریب او د مقدونیا سر ښار سکوپی ته ولاړ. د دغو هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې د بالکن دغې لارې د بندولو لپاره به په نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي، په کومې چې د منځني ختیځ څخه کډوال شمالي اروپا ته داخلیږي. اور استه خبردا چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکخ کاندید ډونلډ ترامپ او د ډیموکرات ګوند مخکخ کاندیدی هیلری کلینټن لومړی بریاوي ترلاسه کړې دي. پر نورس چې په امریکا کې سوپر ټیوزډے ورته ویل کیږي، په دولس ریاستونو کې رائے واچول شوې. د مختلفو رسنیو تر مخه په دې مقدماتي ټاکنو کې هیلری کلینټن او ډونلډ ترامپ دواړو وو ریاستونو وګټل. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اخستل کیږي او 105 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 149 روپۍ او 149 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 450 پیسې او 1 روپۍ 550 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي د افغان طالبانو او افغان حکومت د سولې مخامخ خبرې به په راتلونکو شاوخوا دوه اونیو کې پیل شي. د خیبر پختونخوا د گورنر څوکۍ لپاره نومول شوی اقبال ظفر جګړه وایي په فاټا کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوځ عملیاتو د قبایلو د ستونزو حل ته لار هواره کړې.
کم آپریشن شو او کم اچیومنٹ شو داغے پرانا کے مخکی لارے لگیا جی دیر آسانی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ د خلکو استازي بیا د فاټا پر پارلماني غړو غږ کوي چې د خپل ستونزو د حل لپاره یو خوله شي.
د سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جو شملو د ایواز مرد شماري نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېر لوی فائدہ وشي.
هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي له حکومت سره په سیمه کې د سکولونو د نشټوالي ستونزه شریکه کړي.
په 10 کیلومتر کې سکول نشته. چاته میر کمین سکولینا ویر کې آتا کې چورون ویر کې چې میر په هر کې کې د تعلیم سلسله جاري کی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیره دال مشال رادیو سره اوسه. اولنه موضوع ترازو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار ویلي په راتلونکو لسو او یا هم 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ ناسته وشي. سرتاج عزیز زیاته کړي پر افغان طالبانو څنګه نفوذ ځکه لري چې د غوي مشران په پاکستان کې ژوند کوي. نو وړي د خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. احمد شاه اعظمي نور حال راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوي کاروي او کورنۍ یې مشته دي. نوموړی دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاجزی زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړی وویل:
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ کوډ ټیک پلیس بیټوین
هله لرو چې پراتلونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسی. دا پروسه به ډیر اسانه نه وي، خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسیدو موقع شته. لومړی دا چې که حالات همدغه صفات سي او طالبان نور مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم
شرط.
سرتاجیز زیاته کړي چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلي. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپل اټمي وسلې د خوندي او کمی کړي او پر خپل خاوره د سخدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
زمون همکار احمد شاه اعظمی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د منلو وړ دی. نوموړي زیاته کړې د هیواد له نورو برخو سره به د فاټا د برابرۍ لپاره ټول ګامونه پورته کړل کېږي. نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا له نومول شوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال کړي. په عین حال کې د چارو ځینې شنونکي هیله مندي چې د خیبر پختونخوا نوی ګورنر به د فاټا د اصلاحاتي عمل تیزولو په کار کې جدی هڅې وکړي. اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټا وڅخه قبول لپاره د خپل مشرانو اقدامات روان ساتي. د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال شمس مومند وای نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه خپل قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره د کوششونو برخه پاتې شوی دی. نو قبایلی ولس هیله لري چې اقبال ظفر جګړه به د اصلاحاتو عمل مخ په وړاندې بوزي.
دوی د دې سره اتفاق کوي چې قبایلی سیمه کې غټ اصلاحات پکار دي او دا غیر نه بغیر د دې خلکو د دې عوامو تقدیر نه بدلیږي. په دې وجه باندې قبایلی عوام ډېر پر امید دي. یو خدای چې د تعلق د موجوده حکمران پاتې سره دي، او دویم دا چې د پېښور اوسیدونکو دي، د پېښور خلکو ته د قبایلی سیمې د خلکو مجبورۍ، د غوي حالات، د غزي صورتحال هغه پاغه باندې ډېر ښه خبر دي.
د قبایلی سیمو یو بل کارپو اسمت وزیر وای
تو چې کمپریس ټاک کې یو سرور پینځه ایریاز آئیډینټیفای کړی دي چې پاغه کې امن دي، آی ڈی پیز ریلوکیشن دي، سوشل انډیکیټر چې کم دي، امپروومنت دي، سره سره انفراستراکچر بالکل صحیح نشاندہی کړی دا. خو دو چې کله سیکرټری جنرل وو او د پاکستان مسلم لیگ نون، او د شاته درې میاشتو نه چې کم امپلایز دي د پاکستان مسلم لیگ نون د هاوس، هغه ته اوسه پورې درې میاشتو نه تنخواګانې نه دي ملاو شوي. نو بهرحال ایز ا انسټیټیوشن موږ ته پکار دی، انډیویجوالز نه دي که پکار. ما ته نه ښکاري چې دوه هغه به ماته وایي شه، ځکه چې چونکې سیاسي ګورنر دی او سیاسي ګورنر دپاره لږ غوندې دا شی بیا مشکل شي.
یاد دي چې د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو او د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغلې ده، او دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلی سیمو ته وغځوي او د اف سی آر خاتمه دې وکړي. خو بلخوا د قبایلی سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلې چې تر اوسه پورې راغلی هیڅ یو ګورنر لخوا د اف سی آر خاتمه په اړه ولسمشر ته څه تجویز نه دی لیږل شوی.
د ربیع اکرم خان رپورٹ موریدو. د خیبر پختونخوا د گورنر څوکۍ لپاره نومول شوی اقبال ظفر جګړه ویلي ل قبایلی سیمو د بیکورکل شو خلکو د غوی کورونو ته په عزت سره استنول، په قبایلی سیمو کې د امن پر ځای کول، او د قبایلو په خوخه په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو چارې ګړندې کول یې ل کاری لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی جګړه چې ټاکل شوی سبا د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړي، د خبرې په پیښور کې د مشال رادیو له خبريال خالد خان سره په یو مرکه کې کړي.
د وخت مسله دي دي دي، خاص کر را د آی ڈی پیز مسله چې دا ټول ورته څنګه چې دا غي واپسی او دا غي چې کوم خپل حالت نقصانات دا غي ازاله کوم، زه دا غواړم چې کوم خلک به کور شي وي دي چې دا نقصانات شي وي دي او دا غي ثبوت شتا او دا غي به لازمی طور باندې وزیر اعظم صاحب پرون ما سره میٹنگ کړو او دا غي هم دا خواهش ده په دې باندې زور ورکړی دی چې جګړه صرف د ټولو نویا مسله چې دا هغه زمونږ د قبایلو ده او چې کوم آپریشن شوي دي او هغې نه کوم خلک شوي دي دا هغه ری سیټلمنټ دی.
دا خو ډېره لویه خبره ده ستاسو پرایورټی ده، خو دا به اله کېږي چې په قبایلي سیمو کې امن راشي
چې تاسو مقابله وکړئ رستونی پنځه ساله کې او موجوده حالات باندې وګورئ. نو خدای په فضل سره زه به دا ووایم چې ډېر لوی فرق راغلی دی. دا آپریشن چې دي دی چې کوم اچیومنټ شوي دي نو هغه د 60-70% نه زیات دي. پکایا چې کوم دي دا یو ډېر لوی بزنس کارونه زیات چې دا مسله شروع ده. دې باندې یقینا ټایم خو لګي چې کوم آپریشن شو او کوم اچیومنټ شو د هغې په رڼا کې مخکې لارې لګیا ډېرې آسانی. او په دې کې ډېره لویه خبره دا وشوه چې پاکستان او افغانستان هم دا ضروري ګڼلې ده چې کومه پاکستان کې امن غواړو نو افغانستان کې امن پکار دی او افغانستان کې امن غواړو نو پاکستان کې امن پکار دی. لہذا دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ دی.
تاسو ته یو بل چیلنج دی، دغه ریفارمز کمیټې دا او قبایل غواړي چې دغه اصلاحات وشي.
کومه کمیټې جوړه شوې ده هغه لګیا دا هغه چې نن سلور کال پیزو ایجنسو دورا وکړه او د نورو چې کومه پاتې ده هغه به انشاءالله محل برداری وشي. نو بیا ما فردر چې کوم پاتې دي نو هغه کې به زه خپل عمر سره یم دا نور ایجنسیانې چې دي د دې نور هموشي. نو په دې باندې یو سره حاصل گفتگو او بحث به کېږي چې کومه فیصله مونږ هغې دپاره سوچ کوو نو هغه به د هغې باندې مونږ څه په زوره نه لګول بلکې د هغې کنسنسس چې په کوم وشي هغه څه اصلاحات چې دي هغه به مونږ کوو.
د خیبر پختونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره مو زموږ د خبریال خالد خان مرکه اورېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت د فبرورۍ پر 9مه نیټه د ګډو ګټو شورا پر غونډه ډاټ سرګندوي او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس د منصوبو منظورولو په خبره مطمئن دی. صوبایي حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزي حکومت له دوی سره وړاندې لا دا خبره منلې ده چې پر دې لار به ټول اسانتیاوي موجود وي. خو پختونخوا ولسي تحریک بیا وایي د اوبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي. په دغه اړه تفصیل پیښور غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وزنډولې شو او د ال ان جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دي سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریس په خپل ځای دی او څرنګه چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سہولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي. خود پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ال ان جی د منصوبو د منظورولو پترس کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لارې ومنله.
د کریډور شوا په دې میټینګ کې دا په ټول صوبو ومنله. اوس په دې ترسره پنځه شپته عرب روپو چې کوم پایپلاین صف لګي هغه د گوادر نه جنگ ته یعنی حویلی بازار شاته او مرید کې چیٹی روڈ لاہور اخیت تبا راضی دا ورچر امن لشو دے دینا غکر دے جڑا او دے خفگان خبر اصدا.
بلی خواتا پا پیخور کی خبریال شمیم شاید وائی پا دغا ونڈا کی مرکزی حکومت خپلی گٹی ترلا سکڑے او صوبو پا دغا ونڈا کی دا پا مول لاستراؤڑنی ندی ترلا سکڑی.
دا وفاق چی کمی ترکیاتی منصوب اغیل خو اپروال ورکو خود صوبو چی کم مسئلی وی اغیل پورا نکڑے.
خود پختونخوا دا حکومت ویان مشتاق غنی وائی دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټي ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده.
سیاسي میټینګ
د شریکو غټو د شورا د غونډې لپاره چې زمونږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زمونږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زمونږ د اضافي ګیس مسله وه او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده. خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه څه دومره لویه خبره نه ده او دې کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده.
بجلی کے دلے درے سوا یو کم ہتیا ارب روپے آگے یو سلس ارب روپے شو موجودہ حکومت آگے یو سلس ارب روپے کے جس وصول شوی دی وصول گن لے امغا یا ارب روپے شو اگم پسلور کستور کشوی
کسه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردن کوله فاټا سره اړه لرونکو پارلماني غړي وایي د پاکستان حکومت د ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې دوی هم د هغه هیواد اوسیدونکي دي. دغه قبایلي مشرانو په وینا کې چې حکومت یې خبره ونه منله نو پر ضد به تر اسلام آباد احتجاج وکړي. لیست هم له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل اووی چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي، خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي.
ما پی ایم هاوس را رابطه وکړه از اسپیشل انوایټی تاسو موږ د سی سی ای ته راوړی، ځکه چې په دغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرې کیږي. خو زه به دا وایم حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري. وجه دا ده چې موږ قبایل د پاکستان جنډن نه سيزو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د الفا د سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې، نو دا غو وینا و
مخکې ظلم موږ کله دوی له بل راوړو پیدا غو بل نه مشالل، نو که د فاټا ممبرانو دغه کوم ګورنمنت سره کوم خبره د سی سی ای په والو باندې کوي او مونږ تراشي او مونږ سره کینی نو زمونږه تحفظات ضرور شته او دا بل لري کوي.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نه د پوسوکړو نو هغه وویل چې اکثره د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا ورسره په شاشي
په دې کې کر سیاسي اتحاد سره پارلمنټریان جو شو په لود فائدہ و د مستقبل لپاره یو دي مردوس ماري نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېر لوی فائدہ وشي. خو زمونږه تجربه ستیره خونده کې نه ده خبره عملی کول پکار دي په یو بل
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل پاورس وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده، چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوسو کړو نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کېدای شي نو هغه د ټولو صوبو په مشاورت سره جګم دی هغه فیصله وکړلی شي. چونکې د فاټا د کروشل ایشو ده زما خیال لري چې آئین کې جګم نه نو د لارې راوستل پکار دي چې دوله به نمائندې ورکړل شي. پیدا یې ډېره ده
د ذکر ده د یاد کونسل دویم غونډه به د روانې میاشتې په 25مه نیټه کېږي، چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمېرنې او د نورو چارو جاج اخیستی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د تعلیم لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ویلي په فاټا کې د ماشومانو د زده کړو لپاره مناسب بندوبست نشته، چې له وجې دغه کمیټې په خبره د بې تعلیم پاتې کېدونکو ماشومانو او ځوانانو د وسلوالو لیکو ته د ورتلو احتمال موجود دی. د کمیټې په غونډه کې حکومت غوښتل شول چې د قبایلو د ماشومانو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دا چې د چارو پوهان پر دغه موضوع څه وایي، له اسلام آباد به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر اووی چې دوی حکومت ته سفارښت ولېګل چې د قبایلی سیمو د پرایمري سکولونو استادانو په تنخواګانو کې د اضافه وکړي او دوی ته د نورې ضروری اسانې هم ورکړي شي.
خاص کر یو دا خبره وته وکړه چې فلحال تم درې کوله کیږي چې نوې سکول نوې سپټال ډیسپنسری باندې کنه به مو چې دغه سزو عوام ته ملوي شي. کوشش توقع چې تاسو د کمینل سکولین چې دې تقریبا غیر پرته فاندینګ شوی دی په دې کې مو ته چې نه تاسو ځکه حساب وکړي چې آی ڈی پیز په واپسې باندې دو دا چې علاقې دی لکه خاصور علاقې د تخیل علاقې ټیټي مداخل اثر خیل کوم په دې کې په 10 کیلومتر کې سکول نشته چې آتا میر کمینل سکولین ور کې آتا ټیچرون ور کې چې میز په هار کې کې چې مدو کنه چې تعلیم سلسله جاری کی کنه.
کله چې مشال ریډیو د فاټا په ګډون د ټول پاکستان د تعلیم لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د مرستيال منیجر عمر اورغزین د فاټا په تعلیمي صورتحال و پختل مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د قبایلی چارو تزیه کار ډاکټر اشرف علی نه په دیاړو پوښتل نو هغه ویل چې د فاټا په زیاتره اسکولونو کې ماشومان او نو استادان شته او دغه اسکولونه د علاقې ملکانان د ذاتی ضرورتونو لپاره کاروي.
دغه تعلیمي شرایط چې په فاټا کې 12% ده او د ښځو لپاره په خصوصي توګه باندې 3% ده نو هغه نور زیاته چې کوم لا پسې خرابې دي او دغه ماشومان د عسکري کوم عملیات شروع دي او بیا چې کوم لږ تر غره په دغه مبارزه شروع ده داغه د وجې نه چې دې زیاتره ماشومان بهر دی په کمپونو کې دي دا غي سبقونه چې دی هغه وخت په وخت دی هغه متاثر کیږي نو دا شپږ لکه ماشومان چې دی دغه چې د سکولونو نه بهر دی نو ظاهر خبره ده چې دا به چې دی هم دغه تر هغه په لاس کې ورزي او دا غي نه چې کم دینو دا غي استعمال کیږي او هغه چې کم دینو په غلطو لاسونو ته ورشي په غلطو ځایونو کې بیا استعمال کیږي.
د الف اعلان د مرستيال منیجر عمر اورغزی په وینا چې تر د نن ورځې پورې په فاټا کې 14% د تعلیمي بجټ کارول شوی دی او د فاټا د تعلیمي ادارو د خرابوالی غټ وجہ په دغه سیمو کې د تعلیم لپاره بل کړی شوی دا بجټ پوره نه کارول دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د باجوړ جنسي اوسیدونکو وایي کله چې حکومت د تیلو قیمتونه زیات کړي نو د گاډو والا کرایانې هم جګ کړي. د دوی په خبره دا مهال چې حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی نو د سورلیو گاډي هم باید کرایې را کمې کړي. دوی حکومت غواړي چې په دغه لړ کې جدي اقدام وکړي. شانواز ترګزه رپورټ لري.
د وفاقي حکومت لخوا د تیلو په بایو کې د کمی ورستو د باجوړ ایجنسی ولسوای باید د ګاډو والا د پکرایانو کې کمی وکړي. ولسوای چې کوم محل تیل ګران شي نو په هغه ورځ د ګاډو والا خو کرایان زیات کړي ولې د بایو د کمی ورستو کرایان نه کموي. عبد الله د چارمن وسیدون کړي او وای
حکومت طرفه اعلان یې جاری کړي چې په باندې بیا ڈرائیوران عمل درآمد کی نہ بد قسمتی نہ دغه زمنګ ډرائیوران ان پړه خري کی نو دغه د وژن په دغه باندې عمل هم نه کوي. خو بیا هم انتظامیه له پکار دي چې د اخر کم خلک چې عمل نه کوي دغه خلاف کاروایی وکړي.
د خار باجوړ یو روزګار کون کې ناصر خان وای چې حکومتي ادارې هم بی غوري کوي. حکومت دې باید خپل د ګاډو والو د داسې ګامونو زد عملیات پیل کړي.
تل کې ارزان چې حکومت دا چارواکي چې دې دا دغه نه کوي کوشش یاره منګه دا ته وکړي خپل حالې څنګه ډرائیوران ترانسپورټ روان لور کو
بیا می د باجوړ ایجنسی د روزګاریانو د تنظیم یو مشر لالی شاه سره خبرې وکړې نو هغه وویل
نو زمونږ ان شاء الله تعالی هم پاږی کې انتظامیه مطلب پدې کې انوال انتظامیه هم د طرف له موږ دا خبره چې تاسو به کرایې ارزانه وایي زه تاسو ته ان شاء الله پدې باندې خوشبینه مجرم زمونږ د دې په باندې میټینګ وشي او زه امید لرم چې مطلب کرایې ارزانه شي.
او پرون د خیبر پختونخوا حکومت د تیلو د کمی ورستو په کرایانو کې هم کمی کړي او صوبای ترانسپورت اتارټي د کرایانو نوې لیست جاری کړې ده او دغه نوې لیست حکمنامې په فوري توګه نافذ العمل هم ګرځولې. شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد دو ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکې دی د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج اسیس ویلي په افغان طالبانو سره نفسه نفوسه کې لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. سرتاج اسیس پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې سرګرمیزي ادارې د یوې غونډې پر مهال وویل هیله لري چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. نن د پاکستان د پوسټ مشر جنرال لاهیر شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوسټ اطلاعاتو څنګ اس پی آر ویاند وای چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیتي صورتحال، د پولو په انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې شوې دي. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د هند په سفارتخانه وسلوالو برید کړی و چې په ځوابي کاروایي کې پیټسه حمله کوونکي وچل شوې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځان وژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګری ته نږدې شوې ده او په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د خبر پختونخوا نیول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وای د بې کوره شوو قبایلي ولس خپل کورونو ته په عزت سره واپسی. قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوخه د فاټا دایمي او قانوني اصلاحات د په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبرې وکړې. د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیا ملیشو او د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي. د اروپای اتحادی مشر ډونلډ ټسک نن د بالکن هیوادونو سر خارتا دوره کړی چلته ل چرواکو سره د کډوال لپاره په خپل پلو د روستیو بندیزونو لګولو پړه خبري وکړي. او د امریکا د لسمشوي لپاره د ګوندونو ترمنس په لومړي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکخ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند مخکخ کاندید هیلری کلینټن لومړی بریاوي ترلاسه کړی دي.
او اوسوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې مشترک مفادات کونسل په ملک کې یو وار بیا سرشمیرنې وزنډولې او جوازي دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوز د ترخګري خلاف جنگ کې بوخته او د اسکولونو استادان او نور عمل په امتحانونو کې مصروفه ده. اداري وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کال پس به سرشمیرنې او کورشمیرنې کیږي، خو په پاکستان کې لتیرو اتل سکالو راسې سرشمیرنې نه دي شوي، کوم چې د ملک سره د حکومتونو مینا او خلوص سرګند وی. ځکه چې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک لپاره دومره ضروری ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغستو ضرورت وي. اداري زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمیرنې په وجه د آبادی د زیاتېدو کمیدو اندازه لګول کیږي او بیا په دې بنیاد باندې د قامي او صوبایي اسمبلو د چوکو ټاکنه کیږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کیږي. اداري اخر کې وایي سرشمیرنه او کورشمیرنه په ټاکل شوی وخت باندې کول ډیر ضروری دی، باید چې دې لړکی بهانه ونکړي شي او حکومت زر تر زره د سرشمیرنې او کورشمیرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک رسپانه خپل ادارېیې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاش په سر د نقدو روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده. خو بل طرف ته ځینې خلق د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. دریه مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نه رستو فنکاران، هنرمندان او شاعران ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوی دي. چاته چې امدادي رقم ملاو شوی دی هغه د حکومت مدي وایي، خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړل شوی هغه په حکومت باندې ټکونه کوي. دریه چې توی که هم د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی چې پسنه سره ډول جی لدی خوري د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه.
او یاد یې کړل. خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به څه غلطي شوې وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړې. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یوه بله کمیټې جوړه کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بے انصافی ونه شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
امریکای وال سٹریٹ جرنال ولسپانې د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر وجون کی تا د مرګ سزا پر ورکول کېدو او هم لا امریکا خبرېدونکي یوې بلې ولسپانې نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځ د جنگي تګلارې په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې د دې لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو. د وال سٹریٹ جرنال ولسپانې لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجون کې ممتاز قادری د پانسی کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکی و په 2011 کال کې د دې لپاره ډز زور باندې وکړل چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی و. لیکنه وایي ډیری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله هغه ته د یوه اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځه مفکورو د له منځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو دی وپو خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یوه انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکایي نیویارکر ورځپاڼې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 15 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یوه زیاته اندازه پیسو لګښت د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونشو کړی د دغې جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا 8 بلیونه ډالر او د هغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره 143 بلیونه ډالر منظور کړي ول. لیکنه وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنګونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې په ترڅ کې لګول شوې وې. لیکنه کاږي د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړونکي د امریکایي پوځ قمندان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړې وو. دا په داسې حال کې وا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړي سر کلنۍ ګټه 140 ډالر وه. جنرال پیټرس پر دې باور وو چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو له لارې هغه هیواد ته سوله راوستې. نوموړي په 2008 کال کې په یوه لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخیستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو ترڅنګ غټ شرکتونه هم ښکیل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدو لپاره د هغه هیواد د دوو ګوندونو د غړو ترمنځ په مقدماتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن تر نورو وړاندې دي او زیات امکان دی چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې هم دغه دواړه کاندیدان مقابله سره وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له فرخندې اسد اورو.
د مشال ریډیو د انګریزي سانګلیکی د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات هیلری کلینټن د تیرې نه پورس په پرایمری انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه تاسو په ټیوزډے پرایمری الیکشنز هم وایي. ډونالډ ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه په 1200 امریکایي ریاستونو کې په شپږو کې کامیابی حاصل کړه، بلخوا هیلری کلینټن وو ریاستونو کې دغه انتخابات وګټل. د امریکایي میډیا تر مخه ټرمپ په الاباما، جارجیا، میساچوسټس، ورجینیا، ارکنساس او ټینیسی ایالتونو کې زیاتې رای ترلاسه کړې، بلخوا هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند په پرایمری انتخاباتو کې په الاباما، جارجیا، ټینیسی، ټیکساس، ارکنساس، میساچوسټس او ورجینیا کې زیاتې رای ولرلې. کچېرې ټرمپ او کلینټن په پرایمری انتخاباتو کې بریا ولري نو د نومبر په 8مه به د ولسمشرۍ په عامو انتخاباتو کې دوی د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وي. د ټرمپ مخالف امیدوار ټیډ کروز بیا په خپل آبایي ریاست ټیکساس او اوکلاهاما کې زیاتې رای ولرلې، بلخوا د کلینټن
مخالف برنی سینڈرز په خپل آبائی ریاست ورمونت او لدې سره په اوکلاهاما او کولاراډو کې زیاتې رائے ولرلې. امریکایي میډیا وایي د سوپر ټیوزډے د نتیجو تر مخه زیات امکان دی چې ټرمپ او کلینټن پر روانو ولسمشریزو انتخاباتو کې د یو بل په مقابل وي. هیلری کلینټن چې د بارنو چارو وزیر هم پاتې شوی او په امریکایي حکومت کې کار کړی، ډونلډ ټرمپ ته کلینټن په اړه وایي هغې د پخوانی د بارنو چارو وزیر او د پخوانی ولسمشر د میرمنې په حیث چې کوم سیاسي کردار لوبولی دی، د هغې له وجې د واشنگټن په مسلو کې زیاتوالی راغلی دی. ټرمپ وایي هغې په واشنگټن کې ډیر وخت تیر کړی او دی فکر نه کوي چې هغه به په راروانو څلورو کالو کې هم د امریکایي مسلو د حل لپاره څه وکړي. مارکو روبیو چې د اسټابلیشمنت خوښي کس دی وایي که چیرې ټرمپ دغه انتخابات وګټي، نو دا به د ریپبلیکن ګوند او د روایت پسندو تحریک ته سخت زیان ورسوي او په دغو کې به درسونه راولي. ټرمپ چې په انتخابي کمپین کې د خپلو ځینو خبرو وروستو د تنقید سره هم مخامخ شوی دی، وایي دی به د امریکا د ګټو لپاره کار کوي او د دغه هیواد د مسلو حل به راوباسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د ناټو یو لړپوړی پوځي چارواکي د شام او روسیې پر حکومتونو نیوکې کړې دي چې د شام په عملیاتو کې په قصدي ډول ولسی وګړي پنخه کوي. د چارواکي زیاته کړې همدا لامل دی چې د شام یو د پام وړ شمېر خلک یورپ ته په پناه وړلو مجبور شوي چې اروپایي هیوادونه یې له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له منور شاورو.
د امریکا د هوایی ځواک جنرال فلیپ برید لو چې په یورپ کې د ناتو د یوې برخې مشري کوي، ویلي د شام صدر بشار الاسد او روس په دې نیت په ولسی خلکو بلا امتیاز بمباري کوي چې دا خلک په خپل کورونو پرې خودلو مجبور شي او زیاتره د غیر قانوني لارو یورپ تلاړ شي چې دا راز یورپی هوادونه د عدم استحکام سره مخ کړي. نو موري پرون په واشنگټن کې د امریکایي سېنات د پوځي خدماتو کمیټې تخپل وینا کې ویل چې روس او بشار الاسد شامی مهاجرین د یورپ خلاف د وسلې په توګه استعمالوي، ځکه چې په یورپی ټولنه کې هم ځنې عناصر په سختۍ سره د مهاجرینو د ورتګ مخالفت کوي او امکان شته چې په نتیجه کې په یورپ کې د تشدد پیښه رامنځته شي. جنرال برید لو وای د مهاجرینو په نوم د اسلامي دولت وسلوال هم کولای شي چې یورپی هوادونو ته لاړ شي. دا راز یاد وسلواله ډله کې د یورپی هوادونو ګڼ شمېر ځوانان هم شامل شوي او اندېښنه ده چې د شام او عراق نه د مهاجرینو په ډلو کې خپل هوادونو تستانه شي او دلته ترهګری کاروي یعنی وکړي. بلخوا د روس نائب وزیر اعظم دیمیتری روګوزین د جنرال برید لو دغه تورونه رد کړی او ویلي دی چې ناتو په خپل په افغانستان کې په ودونو بمباری کړی او اوس په روس شام کې په ولسی خلکو د بمباری تورونه لګوي. خو جنرال برید لو ویلي چې روس امریکا یورپ او د دوی د ملګری هیوادونو لپاره لوی خطر جوړوي او د لړکی په یوکرين جارجیا او مالدووا کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. نو مولي زیاته کړي ټول نړۍ ته معلومه ده چې روس د یوکرين د ځمکنه خپلواکۍ خلاف ورزي وکړه او دغه هیواد نه کرایم یا سیمه په زور جدا او د ځان سره یو ځای کړه. جنرال برید لو ویل چې دا مهال هم روس د یوکرين په ختیځ کې د بیلتون غښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي او د یوکرينیز واکونو د مقابله لپاره یې دغه بیلتون غښتونکو ته درنې وسلې ورکړې چې په نتیجه کې یې د یوکرين شخړه د وخت د تیرېدو سره مخ په زیاتېدو ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوردونکو مقدونیا هیواد وای کې د شی روان کال پر پناه غوښتونکو کډوالو د بالکان لارې په بشپړ ډول بند کی. دا خبره د دې هیواد ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکو ویو رسپانې سره په مرکه کې کړي. د مرکه په هغه ورځ پر شپه کله چې مقدونیا پر پناه غوښتونکو کډوالو وخ کې بهونکو ګاز استعمال کړ، کډوالو غوښتل چې له یونانه دغه هیواد ته داخل شي. پر دې موضوع بیا هم د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورت له ملیه امیرزاده اورو.
د مکدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبرېدونکو یوې ورځپاڼې ډېر شپېګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول وتړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مکدونیا پوله وتړي چې ورسره به په مؤثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی ګینې ډېر ناوخته بشي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مکدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تېرېدلو کوشش کولو. مکدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمېر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مکدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 580 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هر ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 10,500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تېرېدل غواړي. مکدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره د تصور نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مکدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مکدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
دا مشال ریډیو دا
په هغه اسنادو کې چې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حمله پر مهال موندل شوي وو او ورڅخه ځینې یې پرون افشا شول د هغه وصیت لیک هم شامل دی. بن لادن په خپل وصیت کې لیکلي چې د تر مرګ وروسته 29 میلیونه ډالر پانګه یې باید د وسلوالو فعالیتونو لپاره مصرف شي. د اسامه بن لادن د خصوصي اسناد په 2011 میلادي کال د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د هغه پر کور د حمله پر مهال موندل شوي ول. له هغو 143 اسنادو چې د اسامه بن لادن پر کور د امریکا د ځانګړو کونو د حمله پر مهال نیول شوی وو یو لیک رویټرز خبری ایجنس او ای بی سی ټلویزیون ته ورکړل شوی چې جزئیات به د فرشتې جلال زئی پر رپورټ کې وورو.
په یو لیک کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې وروسته بیا له القاعده جلا سول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړه کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د دې کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوي دي. اسامه بن لادن خپلې هغې ښځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللی وه په یو لیک کې لیکلي چې شای ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې یوه کوچنۍ الکترونیکا وسیله یا چپ پټ کړی وی چې د هغې د تګ راتګ ځای معلومه ولای شي. اسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ ټکولو دقیقه نیټه ورپه یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداري ورکړي او لیکلي دي چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لري کړي ځکه د ویره درلوده چې په دې بکسونو کې به شایي د موقعیت معلومولو ځانګړي وسیلې یا چپونه ځای پر ځای شوي وي. اسامه بن لادن لیکلی دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کاروانه خلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدو خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولای. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شایي حتی په 1969 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وټولو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د خپل لاس لیک کړی هم دی ویل شوی چې د 29 میلیون ډالر پانګه چې یو شمیر خپلوانو ته هم یو څه برخه پکې ورکړي تر ډیره حد د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړي شي. دا نه ده څرګنده چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودې او په میراث کې څومره کسان شریکان دي او دا هم نه ده څرګنده چې د میراث په اړه وصیت عملي شوی دی کنه. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینو مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومېږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ټګر کې له سختیو خبر و خو د بیا هم داسې رښتنی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکه د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکټرانو له نشټوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دی چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یو میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. د سړي اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي موږ سم ډاکټران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډېره اسانۍ رغېدلی شوای.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان دولت په خیله ترکمنستان څخه غوړی چې له طالبان سره د سولې خبرو دی و پړاو قربتوب کی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ترکمنستان ته خپل ورځنی سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته ویلي چې له طالبان سره د سولې خبرو د قربتوب په برخه کې باید ترکمن چارواکو پر وړاندیز غور وکړي. حنیف اتمر په دې سفر کې پر دې هم اندېښنه ښودلې چې د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ نږدېوالی رامنځته شوی او د سیمې لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوی، نو ځکه یې پر وړاندې ګډې مبارزې او یوې حل لارې ته اړتیا ده. جزئیات له فریبې ظاهر څخه
افغان چارواکي وایي وس چې له طالبانو سره د سولې خبرې ظاهرا یو نوی پړاو ته ننوتلې، نو اړینه ده چې د سیمې هیوادونه ټول په دې بهیر کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې په وړاندې ګډ ګواښته په ګډه ځواب ووایي. د همدې هدف لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبې پر ورځ ترکمنستان ته سفر کړی او د هغې وخت له چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې شاید له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په صورت کې افغانستان له ترکمنستان څخه وغواړي چې د دې بهیر ته یو پړاو قربتوب وکړي. د افغانستان د سولې خبرو په برخه کې د همکاري وړاندیز مخکې د ترکمنستان د حکومت لخوا سوی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر د ترکمنستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر دې وړاندیز په غور کوي.
د پرمختیولو په چار کې د ترکمنستان د دولت پر دې پیشنهاد باندې غور وکړ او کله چې چې د سولې په توګه په مخابوال د هغه پړاو د خپل په ترکمنستان کې دایر شي. البته دا مسله تر په ځای پړاو ولې تر هغه ته چې په دې مجلس باندې بحث
تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد یې چمتو دی د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. افغان دولت د سولې خبرو پایلو ته خوشبيني شوه او تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې به په 15 ورځو کې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو باور دا دی چې کله وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې له پاکستانه ووزي نو کېدای شي چې کړکې چي نسی، خو افغان چارواکي وایي دوی به په دې برخه کې پر یو ځانګړي ځای یا هیواد اتکا و نه کړي او د افغانستان د ثبات راوستلو لپاره د سیمې د ټولو هیوادونو رول مهم بولي. شاغلی غورځنګ ویل
ترکمنستان د مدستین نوري او د ټول افغانستان د سولې په پروسه باندې پاتاسي لري او ویدوارې چې د سندره پاتاسي افغانستان او سیمې د امنیت او رسانه په ساده
وړاندې د افغانستان او پاکستان د چارو تحلیلګر سمی یوسف سیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان هغه اندېښنې ته اشاره کړې و چې که طالبان د پاکستان له فشار ووزي نو کېدای شي په یو لوی خطر بدل شي.
په پاکستان په دې دار کې دا کډه افغان طالبان د پاکستان له وزي او د پاکستان له فشار وزي او د پاکستان له دایره له وزي نو بیا نور هم خطرناک کیږي. په همدې پاکستان د پاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي. کبه خید یو سهارای قوت چې هیڅ قربانی نفوذ ولري نو دا بیا نور هم
خطرناکیږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غرض د ترکمنستان چرواکو سره هغه اندیشنې هم شریک کړي چې وایي د بیلابیل ترهګرو ډلو ترمنځ خپل منځي اړیکې نږدې سوي دي، او دا کولای سي د په وینا د افغانستان او سیمې لپاره په یو لوی ګواښ بدل سي، نو ځکه ضرور ده چې د دوی په وړاندې په ګډه مبارزه وسي. ښاغلی اتمر ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د هغه د ملي امنیت شورا له رئیس د دفاع بهرنیو چارو او د سرحداتو له وزیرانو سره ولیدل.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوردونکو په کراچۍ کې د فبرورۍ په میاشت کې د ګرمۍ لړۍ په زیاتې دود او د هوا پیژندنې پوهان وایي د تیر کال په شان به دا کال هم تر معمول زیات ګرم وي. بلخو د پاکستان د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي اوس مهال موسم په خکېدو دی، خو وروسته په جون جولای کې د تیر کال په شان د ګرمۍ زیاتې دود اندېښنه ده. په دې ډول کراچۍ څخه د مشال رادیو د خبريال محمد عمران رپورټ اورو.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ویان عبدالرشید د نهې پورز مشال رادیو ته ویل چې په فروری کې موسم په غیر معمولی توګه ګرم دی، پورز دوه کې بخپل زیل راشي او پراتلون کې میاشتو کې د تودوخې لوړ درجه لکه د تیر کال زیاتې دي شي. د تودوخې لوړ درجه به د سبانه سمېدو وړخت تل شروع شي، د ګل پورز 15 درجه سنتیګریډ ته تللې شي، د غشان بل ورځ به کم شي او د میاشتې به نور هم کمیږي. په فروری کې د هیټ ویو یا د ګرمۍ د چپو امکان نشته، ځکه چې څومره ګرمي په فروری کې راتله هغه تیر شوا. په کال 2014 کې لکه د تیر کال د ګرمۍ د چپو اندېښنې شته. په دې اړه چې مقاله د ماحولیاتي چارو کارپو او د سرحد کنزرویټیو نتورک په نوم د ماحول پاړه سیلن کوونکې ادارې مشر عادل ظریف نو پختل نو هغه ویل چې د موجوده موسمي بدلون له کبله یخنی او ګرمۍ دواړه به په پاکستان کې زیات وي.
دې باندې خبرې هم شوې دي او ایشیا او پاکستان افغانستان دې چې کوم دي د پنځش پک ملکونو دي دا یې خپل پلان کې چې دې باندې به زیات افیکټ وي.
د کراچۍ د موسمی بدلون او راتلون کی گرمی پاڑا نو موڑی ویل چې په خار کې شینکې ختم کړي شوی او لوی لوی ودانه جوړ کړي شوی دي، چې لکه بلې د قدرتی هوا کوم قدرتی چلن وو هغه ته ستونزه ده.
یو خاص بدلون به راتلو د مانسون به راتلو اکثر شانتې هغه نه راځي. بل دا چې چېرته چې کوم زرخیزې لاتې وې یا ونې وې هغه تباه شو او دوی غټ 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 بلډنګونه جوړ کړو، هغه د هوا چې کوم یو نیچرل یو فلو ده که نه هغه اکثر شانتې نه راځي. او د سمندري چې کوم دی چینج هم راغلی دا چې کوم هغه اوبه هغه ډېر ګرمي دي لګیا دي.
د موسمي بدلون او حکومتي ګامونو په اړه عبدالظریف ویل چې پاکستان په نړیوال کچ لاسلیک خو کړي، ولې کوم ګامونه چې پورته کول په کار دي هغه په نظر نه راځي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو دروانه خبرونه د پای شبی دی د انیس اجمل لا لند خبرونه اورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج اسیس ویلی په افغان طالبانو سره نفوذ کلري چې د مشران په پاکستان کې دي. سرتاج اسیس پرون په واشنگټن ډی سی کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیز ادارې د یو غونډې پر مهال وویل هیله لري چې په راتلونکو لس 45 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. نن د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوسټ اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر ویان ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې وشوې. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د هند په سفارتخانه وسلوالو برید کړی و چې په ځوابي کاروایۍ کې 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا ځان وژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګرۍ ته نږدې شوې ده او په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا نومل شوی گورنر اقبال ظفر جگلاوی د بیکوره شو قبایلی ولس خپل کورونه ته په عزت سره واپسی. قبایلی سیمو کې امنیت او بیا د قبایلی ولس په خوخه د فاټا دایمي او قانوني اصلاحات د په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال لیډیو سره په څنګهړي مرکه کې دا خبرې وکړي. د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیعه ملیشو او د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونلډ ټسک نن د بالکن هیوادونو سره ښارونو ته دوره کړې چې هلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پلو د وروستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. نوموړي د کرویشیا سرخار زګریب او د مکدونیا سرخار سکوپیتا ولاړ او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړیو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړۍ بریاوې ترلاسه کړې دي.
د خبرونو ولدي لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.